السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې په پروګرام کې د سولې مشورتي لوی جرګې د ورستیو تابعو په اړه باندې تاسو ته راپور لرو دا چې حکومت وای په دغه جرګه کې بعد څلور سو طالب بندیانو د ازادي په اړه چې جنایي مجرمین او ترخواه د نشي توکو قاچاقبران هم دي د ولس سره سلا مشوره وشي دا مو د سر موضوع ده د ملي مصالحې د عالی شورا د تشکیل د بشپړېدو په اړه هم معلومات درکو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې لشت لژن نون استنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې اوله حکومتي ځواکونو سره پنښتو کې وژل شوی دي پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیس له ډیورنډ کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي یو پاکستاني سرتیری وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وړمې ورځې د چاودنې له امله د وژل شویو کسانو شمېر 130 تنو ته رسېدلی د خبرونو تفصیل لشتل جنون استنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او له حکومتي ځواکونو سره په نشته کې وژل شوی دي په وژل شوی کې وسلوال طالبان پولیس او ملکی وګړي ټول شامل دي د پکتیا امنیت قمندانی وایي نن سهار په احمد خیل ولسوالۍ کې لمړی د ماین چاودنه وسو او بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشته کې و وسلوال طالبان وژل شوی دي د دغه سرچینې په خبره و نور طالبان نن د پکتیا په څمکنې ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال وژل شول پولیس او عامو وګړو ته په دې جګړو کې زیان نه دی رسیدلی له کاپیسا څخه امنیتي سرچینو نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د ملي پاتون کوونکو د یو سیمه ایز قومندان پر کور یرغل وروړی په خپل قومندان سیف الدین له خپل درې ساتونکو او هم د کورنۍ درې ځینې غړي وژل شوی دي ول کې چې په متقبل نشته کې طالبانو ته هم مرګ جوړه وشته خو دقیق شمیر معلوم نه دی اخواله بدخشان هم راپورونه وایي چې افغان ځواکونو په جرم ولسوالۍ کې د پر امنیتي پوسټو د طالبانو د بریدونو مخنیولې او د جګړو پر مهال یو طالب وژل شوی درې نور ټپیان شوی دي د ټولو پیښو په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو تبصره نه ده کړې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډیر ژر به پرسمې توګه اعلان سي د ملي مصالحې د عالی شورا وین فریدون خوځون وایي چې دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسیدو سره سم اعلان سي
د ملي مصالحې د عالی شورا غړي د رهبرۍ له وګړو مشورو او بحثونو وروسته د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوي دا نوملار چمتو شوی دی هم د مجلس عمومي دپاره او هم د شورای رهبري دپاره اوس چون لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده کله چې دا خلاصه شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر موږ رسمن اعلان کړو
شغله خوځون زیاتوی د شورا په غړیو کې د ټولنې د بیلابلو اقشارو استازي شامل دي د دغه شورا د جوړیدو د تخنیکی کمیټې غړی عطا رحمان سلیم بیا وایي چې د شورا پر رهبرۍ کې به شاو خو څلويشت او په عمومي مجمع کې به لسلو زیات کسان غړي ته بولري د روان مریض کال د غوي په اتويشتمه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ټاکنې سیال عبدالله ترمنس په ټاکنو کې له جوړ اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوي چې ورسره د ملي مصالحې عالی شورا د دې شورا مشري عبدالله توسپارل پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیسو له ډیورنډ کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي یو پاکستاني سرتیری وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیې کې ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماپښین د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په بنشاهي سیمه کې شوې ده اعلامیه زیاتوي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او همغږي زیانمنولی سي تر اوسه افغان حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې افغان حکومت برعکس پاکستاني ځواکونه په ورته اقداماتو او د افغان حکومت د مخالف وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن کړی دی چې اسلام آباد نه دی منلی د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل سي د دې وزارت وایند عبدالقادر مطفی نن ازادي رادیو ته وویل د ټاپي پروژې د ساختماني برخې مسولینو د خبره تیر ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخنسوري ته کړه د شغلی مطفی په خبره د قانون او پټرولیم وزارت د دې پروژې د ښه تطبیق لپاره د اړوندو هیوادونو ترڅنګ په کور دننه د اړوندو ادارو ترمنځ لازم همغږي رامنځته کړي افغانستان به په کلنی ډول له دې پروژو شاوخوا څلور و میلیون ډالر اوایت ترلاسه کړی زموږ غلا زده راډیو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ورمی ورځي د چاودنې لامل د وژل شوی کسانو شمیر 110 تنه تر رسیدلی. د لبنان د روغتیا وزارت نن وویل شاوخوا 15000 کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوی دي او لسګونه نور ترایتم دي. چاودنه د اگست پر 4 د بیروت بندر په یو ډیپو کې د امونیم نایتری کیمیاوي سرې له کبله شوی ده. چارواکي وایي دا مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې په یو ګودام کې ساتل کېدل. د رسنیو د راپور له مخې دغه اندازه امونیم نایتریت چې د چاودنې وړتیا لري احتمالا کلونه مخکې دغه بندر کې له یوې بیړۍ نیول شوی وو. د لبنان حکومت پرون د بیروت بندر چارواکي په کورونو کې نظر بند کړل. هڅې روانې دي چې په دې ډیپو کې د چاودنې اصلي علت پیدا شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په پام کې لري را روانونه پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رای ورکولو غونډه راوبولي. مایک پامپیو خبريالانو ته ویلي ځینې هیوادونه ست چې غواړي وسلې خرڅ کړي او دا کار به منځنۍ ختیځ بي ثبات کړي، اسرائیل او اروپا به په خطر کې واچوي. شغلې پامپیو ویلي د امریکا متحده ایالاتونو به پرې نږدې چې داسې وسی. د خبرونو پای
کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره تابعیاوي بشپړې شوې دي. په دې جرګه کې به د حکومت په خبره تمرکز د 400 بندیانو په اړه باندې پریکړه وي او سلا مشوره به وي. د ولسمشر د ویان مرستیاله دوراني وزیري
پنځه کټګورۍ خطرناک بندیان دي چې په دې کې ادمیان دي، قاچاقبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په ویرمنو باندې جنسي تیری کړی دي.
د عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا تشکیل بشپړ شوی. د دې شورا ویاند فریدون خوزون
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې دا نوملړ چمتو شوی دی.
نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حملې 15 کالیزه ده. د 1945 کال په اګست کې د جاپان پر هیروشیما ښار یوې امریکایي الوتکې اټوم بم وغورځاو. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وایي
د 1945 میلادي کال د اګست په شپږمه یو اټومي بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به دوه اونیزې خبرونې د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او د کور کلی راډیوي پروګرام. بیا هم خراغلی وخت مو بخیر. رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره تیاری بشپړ شوی. د دې جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي د جرګې تدارکاتي او تر خوایل ولایتونو د ګډونوالو د رارسېدو بهیر بشپړ شوی او سبا به په خپل وخت پیل شي. د ولسمشر ویاند مرستیالې دوراني وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې جرګه کې به د 400 طالب بندیانو د ازادۍ په اړه هم سلا مشوره کیږي چې اکثر په جنایي جرمونو او لوی جرمونو او نشي توکو قاچاق باندې تورن شوي دي. اخو د افغانستان ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې په دې جرګه کې به ګډون وکړي. امید ظهیر مال په دې اړه راپور جوړ کړی.
سبا د جمعې پورس په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیلېږي. د دې جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي ټول تیاری نیول دی. د سولې مشورتي جرګې یو ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل جرګه به سبا سهار په خپل ټاکل شوی وخت پیل شي.
تر دې مهاله د جرګې لپاره ټول امادګي د امنیتي او تدارکاتي او د خلکو د ګډون لپاره خیر روان دي او موږ هیله منو چې راتلونکو څو ورځې چې جرګه په کابل کې وي دا به په ډیره ښه فضا او هغه څه چې د ولس اراده وي هغه به پکې تمثيل شي.
خو د جرګې د جوړېدو په اړه ټولنیز او حقوقي خبرګونونه پر خپل ځای دي. د جرګې د جوړېدو موخه د هغو 400 بندیانو د برخلیک په اړه ولسمشر ته د مشورې ورکړه ده کوم چې لوړ جنایي جرمونه لري، د نشه توکو قاچاق کوونکي دي او تر خوای ځینې په اعدام هم محکوم شوي دي. وهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي که څه هم جرګه د مشورې بڼه لري خو د افغانستان په قوانینو کې ولسمشر ته د دې ډول زندانیانو د ازادۍ په برخه کې محدودیت وضع شوی دی.
هغه جرایم چې تروریستي جرایم وسی او کورنۍ او بهرنۍ او امنیت پورې مربوطه مجرمین یا جرایم شدي جرایم باندې څوک مجرم محکوم شوی وسی د هغه لپاره هم محدودیت داده چې دانش کېدلای نو د کورنی جرایم حدود د شل نو جرایم دی جاسوسی نه نیولې تر خرابکاری او هغه په اجازه په کوټ کې مشخصه دي او تروریستی جرایم هم هغه تعریف لري ځانته د دوه لپاره محدودیت د ولسمشر نشي کولای چې هغه عفو کړي
خو د افغانستان حکومت بیا دې موضوع ته خپل جواب لري د ولسمشر د وایان مرستیاله دورانی وزیري
په دې کې ادمیان دي په دې کې هغه څوک دی چې قاچاقبران دي په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په ویرمنو باندې جنسي تیری کړی دي او ډېر داس نور خطرناک بدیان دي په دې باندې حکم شوی دی نو په دې خاطر موږ نشي کولای چې زمونږ د ملت د بدون د اراده څخه په داسې یو مهمه او د دسو خطرناکو مجرمینو په موضوع باندې تصمیم ونیسي او دوی خوشی کوي
د جرګې د لګښت پاره چې نږدې 330 میلیون افغانۍ کېږي هم بحثونه شته په ټولنیز رسنیو کې دا موضوع ډیر ښکته پورته کیږي چې د افغانستان حکومت ته د دې کسانو له ډلې د هر طالب بندي د خوشی کېدو لګښت نږدې 10,000 امریکایي ډالر پریوزي خو د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح بیا د جرګې د لګښت پاړه نیوکو ته په خپل فیسبوک پاڼه د ځواب په بڼه لیکلي ماته ملرلا چې خلک په نجومي حسابونو بحث وکړي حکومت هر کال د لوړپوړو چارواکو د امنیت په تامین 3,200 میلیون افغانۍ مصرفوي خو نیم د دغه کسانو بیرته د نظام په کمزوري اخته دي که څه هم د سولې مشورتي لوی جرګې پایل ته ساعتونه پاتې دي خو تازه ولسی جرګې هم پریکړه کړې چې د جرګې ګډون وکړي د ولسی جرګې د رضایت خپلولو لپاره نن له غرمې وړاندې معصوم ستانګزي د جرګې لغړی سره لیدنه درلوده چې پایلې په جرګه کې د وکیلانو د ګډون پریکړه وه امید زهیر مل ازادي رادیو کابل
په همدې مورد د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان ل رئیس لال ګل لال سره هم مخبري کړې دي ښاغلی لال هم د حقوقي او بشري حقوقو یو متخصص دی چې په دې باور دی جرګه او چارواکي د حق لابت په جرمونو محکومین نشي خلاصولای یا یې پاړه د پریکړې واک نه لري لښاغلی لال نمې مخکې دا پوښتنه وکړه چې د بشري حقوقو د یو ملاتړ یو متخصص په توګه د سولې مشورتي لوی جرګې د دایرې دوه پاړه څه نظر لري
پله ک فکر وکړي چې هغه د پښتو ماتل چې د مړې دومره جره باندې ارزي او کنه دلته د طالبانو او د حکومت دواړو ګونګه پالیسی ده د سولې په اړوند باندې او د بین الافغاني خبرو په اړوند باندې او امریکایان هم وغواړي چې په یو موزه کې دوه پخې دننه کړي هلته هم د طالبانو سره هوکړې لاسلیک کوي په عین وخت کې دلته د افغان حکومت سره هم هوکړې لاسلیک کوي ځنی پیچلې معاهده د دینه مخکې د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ تر سره شوی چې یو هم د زندانونو د انتقال هوکړې لیک د چپاغي کې ډېر زیات ستونزې د کاري ته زم تاسو د خبري سرویس وخت اجازه نه راکوي اوس چې څلور نیم زره بندیان خوشی شول د وی خانه او د بلې خانه حکومت وایي چې په دې کې هغه اتهامونه چې حکومت واری دي چې حکومت لبدي دا ویل لري او په بهرني وګړي دی او خو په کیسه کې سم مسائل وړاندې کوي حکومت ولې تر اوسه پوري په دې پنځم میاشتو کې ونتواني چې دغه د څلور سو کسانو لیست خپور کړي د ولس سره شریک کړي او په هغه کې دغه خلک پرون د ولسمشر سلاکار وویل چې په دې کې بهرني وګړي نشته او تر نن پورې په لګیا و چې په دې کې بهرني وګړي دي نو که بهرني وګړي پکې نه د لیست خپور کړي هر سړی د خپل قریا او د خپل ولسوالۍ هغه طالبان یا هغه خلک پیژنې چې دا په کوم ډول باندې خلک دي نو د دې لارې هم یو سپیناوی شونې دي بلکې د حکومت دا کار نه کوي طالبان ولې دا کار نه کوي چې عین لیست په عین شکل باندې خپور کړي چې وای خی چې آیا په دې باندې حکومت عبدي دعوی شته کنه حکومت دا هم کولای شي چې په څو کسانو باندې حکومت عبدي دعوی دي او د دې په څنګ کې حکومت او طالبان دواړه کولای شي چې د دې د سپیناوي لپاره پر زید لوی جلګی چې دونه لوی مساری پر ازي یو به تر په پلاوی د ملګرو ملتونو مدني ټولنو حقوقي بشر نه هادو علماء او قومي سپینګرو نه ټاکلې چې د درسلور سو بنديان کل قضیه تللې وي دی و ورځ کار وو
د تاسو په نظر څومره ممکنه ده چې دغه یو جرګه د قضایی ارګان پریکړه برته رد کړي یا ور باندې مشوره ورکړي چې بیا کتنه ور باندې وشي
په اصلي کې خو زه په خپل باندې د امریکا او د طالبانو د توافقنامې په اساس نمخره دینه چې سولر راشي مخکې د دینه چې افغانستان کې یو ملي یووالی رامنځته شي، زه هرگز د هر قسم بندیانو کدا د دولت او کدا طالبانو زه د غیر خلاصون مخالف هم، ځکه چې دلته په افغانستان کې څلویښت کاله بحران تیر شوی، خو دا لنډ مهاله بحران چې شل کلو ته رسیږي، په دې کې د جنگ قربانیان دي او په هر سوله کې چې عدالت تامین نشي، د جنگ قربانیانو غږ ونه اورېدل شي، هغه سوله اصلا سوله نه ده او تلپاتې سوله کېدلی نشي، نو په دې خاطر باندې باید د بین الافغاني خبرو نه وروسته، د یو سیاسي هوکړې نه وروسته، باید په دغه هوکړه کې د بندیانو د آزادۍ خبره شوې وای چې کوم ډول بندیان به آزادېږي او کوم ډول بندیان به د خپلو جرمونو او شپې ورځې تیروي او کوم ډول بندیان به د حکومت لابدي د او پر وړاندې باندې ځوابونه وایي. دا اصلا د هغه معنا ورکوي چې خیرات پوښنه او خنک په سر نیولی.
که دغه سیاحیان د دوی د خوشې کېدو پرېکړه وشي، څومره د افغانستان د بشري حقونو موقف ننګول کېږي؟ ځکه چې دا خو هم د بیان د ازادي تر څنګ یو لویه لاسته راوړنه ده په تېرو شلو کلونو کې.
که انس حقانی او د هغه دوه درې ملګري خوشې شول، زه فکر کوم چې د هغې نه به دغه 400 زندانیان چې کوم دی لوړ جرمونه ونه لري، کوم چې انس حقانی باندې وارد شوي وو او د هغه سره دوه درې کسان چې نور وو په هغې باندې وارد شوي وو، او که چېرته حقوق العبدي دعوی ولري، د حقوق العبدي دعوو خلاصون هیڅ شونی نه دی، دا د هیڅ چا په صلاحیت کې نه راځي. په دې باندې طالب هم پوهېږي، حکومت هم پوهېږي، عادي سړی هم پوهېږي او قومي سپینګیری هم پوهېږي، ولس هم پوهېږي چې حقوق العبدي دعوی الله تعالی چاته نه بخښي، نو انسان څوک دی چې ورته وایي بخښي؟
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لالو چې د سولې مشورتي لویې جرګې او پکې د 400 هغو طالب بندیانو په خلاصون باندې بحث را سره وکړ چې ویل کېږي دغه بندیان لویې جرمي دوسیې لري.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ شوي او ډیر ژر به په رسمي توګه اعلان شي. دا خبره د یاد شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي خوزون ویل دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لویې جرګې له پای ته رسېدو سره سم اعلان شي. د مصالحې د عالی شورا د جوړېدو د تخنیکي کمیټې غړی عطاالرحمن سلیم هم وایي د شورا پر رهبرۍ کې به شاوخوا 40 او عمومي مجمع کې له 100 زیات کسان غړیتوب ولري. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې په اساس رامنځته شوې چې مشري ډاکټر عبدالله عبدالله کوي. جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
له نږدې دوه نیمې میاشتې ځنډ وروسته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیلاتو بشپړېدل. د شورا ویان فریدون خزون وای د شورا د غړیو په ټاکنه کې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره هر اړخیزې مشورې او بحثونه سوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوي، دا نوملار چمتو شوی دی، هم د مجلس عمومي دپاره او هم د شورای رهبری دپاره. اوس چون لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده، کله چې دا خلاصه شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر رسمن اعلان کړو.
ښاغلی خزون زیاتوي د شورا په غړیو کې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي شامل دي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالی شورا د جوړېدا د تخنیکی کمیټې غړي عطاالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د شورا په رهبری کې به شاوخوا 40 مشران او رهبران غړیتوب ولري.
هیئت اداري وروسته بیا به دغه کمیټې رهبری ده چې په هغه کې د 40 کسو خوښه کې مشران به او رهبران به کېږي، او دغه وروسته بیا مجمع عمومي ده چې کله چې دغه د سترونه له کومه جګ شي مجمع عمومي، ځکه معاونین دي چې هر یو معاون دی یو کمیټه بیا مشري وکړي.
ښاغلی سلیم زیاتوي د ملي مصالحې عالی شورا 15 مرستیالان لري چې هر مرستیال به یو کمیټه رهبری کوي. نوموړی زیاتوي د سولې عالی شورا شاوخوا 13 هغه غړي چې دولتي او یا نورې دندې ونه لري د ملي مصالحې عالی شورا کې به د غړیو په توګه ومنل سي. د ښاغلی سلیم په خبره په اوس کې د سولې عالی شورا ټول کارونه په بشپړ ډول ځنډول سوي، خو د شورا له منځه تلل یوازې د ولسمشر په فرمان پورې اړه لري. دای وای د ملي مصالحې عالی شورا کړنلاره د صلاحیتونو حدود، کاري پلان او د لارې د نقشې مسوده هم چمتو سوي چې د شورا په لومړۍ عمومي غونډه کې به تصویب سي. د روان مریض کال د غوایي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د ټاکنی سیال عبدالله عبدالله ترمنځ په ټاکنو له ژور اختلافات وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالی شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل سوه. د دغه شورا بیان فریدون خزون وای د سیاسي هوکړې له مخې به د ملي مصالحې عالی شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خواله رسنیو دوه سترو کمپنیو ټویټر او فیسبوک د امریکا د ولسمشر پوسټونه په دې خاطر لری کړی چې د دوی په وینا د کرونا وایروس په اړه ناسم معلومات خپاره کړي وو. دا لومړی ځل دی چې ټولنیزې شبکې د یو ولسمشر پیغامونه له پاڼو لری کوي. اسمت ساروان بدرته وایي چې ولسمشر ټرمپ دقیقا څه لیکلي وو او د خواله رسنیو دلایل څه دي.
فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د کمپاین پوسټونه په دې خاطر لري کړل چې په هغه کې د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات ورکړل شوی او په دې برخه کې د پالیسیو خلاف دي. فیسبوک د ولسمشر ترامپ له فیسبوک باندې هغه ویډیو لري کړل چې په حقیقت کې د ادعا کوي چې ماشومان له کورونا وایرس خوندي دي. فیسبوک وایي د ولسمشر ټرمپ یو کوچنی ویډیو یې چې له فاکس نیوز سره یې له مرکې راخیستې وه په دې خاطر لیرې کړه چې په هغې کې د کووید 19 په اړه ناسم معلومات شامل وو. په غلطه ادعا شوې وه چې ماشومان له دې وایرس څخه خوندي دي. دا لومړی ځل دی چې د خواله رسنیو ستری کمپنۍ د مقرراتو د سرغړونې په خاطر د یوه ولسمشر پوسټونه یا لیکنې لیرې کوي. روغتیایي متخصصان وایي ماشومان له کورونا وایرس څخه معافیت یا خوندیتوب نه لري، خو دا سمه ده چې تر لویانو د هغو ماشومانو په منځ کې د مړینو شمیر ډیر لږ دی چې په دې وایرس اخته شوي دي. دوی دا هم وایي چې ماشومان او حتی تیخور کوچنیان په کووید 19 اخته شوي دي. ټویټر په موقتی ډول د ټرمپ د کمپاین رسمي اکاونټ یا پاڼه د ورته ویډیو د خبرېدو په خاطر بنده کړې ده او ویلي دي چې مخکې تر دې چې د بل ټویټ د خبرېدو اجازه ورکړي باید همغه ویډیو ډیلیټ یا لرې شي. وروسته د ټرمپ د ټیم له لوري په یو ټویټ کې وویل شول چې له پښتنو سره مخامخ شوی ویډیو لرې شوه. د ولسمشر ټرمپ د کمپاین د ملي مطبوعاتي رئیس پرستیالي کورتنی پاریلا د فیسبوک او ټویټر له لوري د ولسمشر د پوسټونو لری کېدو ته په اشاره وویل دا د ولسمشر په وړاندې د خواله رسنیو یو بل ناوړه بې پرې نمایشو چې مقررات یوازې پر یوې خوا عملي کوي. د همدارس ویلي ولسمشر دا حقیقت ویلي چې په کورونا وایرس د ماشومانو د اخته کېدو چانس لږ دی. د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ د حقایقو په اړه د قضاوت حق نه لري. ټرمپ د ماشومانو د کورونا په اړه څرګندونه په داسې حال کې په یو مرکه کې وکړه چې هڅه کوي په امریکا کې شوانځي بیرته پرانیزي. د شوانځیو پرانستل به سبب شي چې د ماشومانو میندې او پلرونه کارونو ته لاړ شي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپل ادعا تکرار کړه چې کورونا وایرس پر ماشومانو لږ اغېز لري. که احصایو ته وګوري تر یوه ځانګړي عمر ماشومان د مړینو او تلفاتو په حساب د کورونا په وړاندې تر ډیره خوندي ول. د دوی معافیتي سیستم ډیر پیاوړی دی.
ستاسو له پیغامونو
عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه روزانه د غلار چې کم ده د میدان خار پورې سړی زی ډیره سخته خراب راکول مينونه لزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي او چې کم ده دولت دې ته جدید پاملرنه راو کی او مقصد د لارې وزګ ډیر زیات خراب دي او نظامی کسان په نشټلې او ډیر زیات مشکل دي او دې د لارې غم اون خورل شو. والسلام با احترام
زادی محمد لکه نهار ولایت د جړیول سوالی د چشاخه د کلی څخه پیغام پردم. مونږ مستنه او مشکل دا دی د کنهار ماری باید مست په جړیول سوالی کې مکتبونه جوړ کړي. په دا کلی کې ځین مناخم هیڅ مکتب نشته. چشاخه، پرمایان، ابوغدی، نه کلا، نه دی، هیڅ مکتب نشته باید موږ ته مکتوبونه جوړ شي موږ مشکل نه دی بیا و سلام بیا احترام د ازادي راډیو څخه ډیره مننه
نہ مرو کا گوری
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 13.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې هم واوري. همدارنګه ک انټرنیټ مخ وینو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي راډیو ل انډراید او اس نه دواړو کې کار ورکوي او زموږ غږ په صفات وګتري اوریدلای شئ. اوس به هم د هیروشیما په اړه راپور درته خپور کړو. نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حمله 15 او یمه کلیزه ده. د 1945 کال د اگست په شپږمه د جاپان پر هیروشیما ښار باندې یوې امریکایي الوتکې اټوم بم وغورځاوه. د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې پیښه کې 1,40,000 تنه وژل شول. اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د سولې زنګ د هیروشیما په وخت د سهار په 8:15 وکړنګول شو.
موکتو
پر دغه ښار 15 کاله پخوا په همدې ورځ اتمي برید وشو. د هیروشیما د اتمي حمله د 15 کالیزی په مناسبت نن د مراسمو برخوالو د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وویل د کورونا وایرس ته خپرېدو له خطر سره سره د هیروشیما د پیښې د اهمیت له کبله د دې پیښې یادونې ته راټولې شي.
1945
د 1945 میلادي کال د اگست په شپږمه یو اتمي بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ. همغه وخت داسې اوازې خپرې شوې چې 15 کاله به دلته هیڅ شی شین نشي. خو هیروشیما پر خپل پښو ودرېدله، د سولې سمبول وګرځېده او د نړۍ د ټولو سیمو اوسیدونکي د دې ښار لیدو ته راځي. د کورونا وایرس خپرېدا سبب شوی چې د هیروشیما د پیښې یادګونډه پراخه جوړه نشي. د جاپان صدر اعظم شینوزو آبه له معمول سره سم په مراسمو کې ګډون وکړ، خو په غونډه کې د بهرنیو میلمنو شمیر لږ و. په مجموع کې په یادغونډه کې د برخوالو شمیر د تیر کال د مراسمو په پرتله نږدې 10 برابر لږو. چوکۍ له یوې بلې لري ایښودل شوې وې او اکثرو خلکو ماسکونه لرل. د ښار د سولې پارک ته چې دا مراسم پکې جوړ شوي وو لږ شمیر خلک پرې ایښودل کېدل او اکثره برخوال له حملې روغ وتلي کسان او د هغو د کورنۍ غړي وو. د امریکا بي نه وشت الوتکه د 1945 کال د اگست د شپږمې نیټه د سهار په 8:15 پر هیروشیما ښار یو اتمي بم وغورځاوه. د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې برید کې 1,40,000 تنه وژل شول. وروسته زرګونه تنه نور د ټپونو او د اتمي بم په نتیجه کې د ناروغۍ له کبله مړه شول. له پیشې درې ورځې وروسته د جاپان په ناګاساکي ښار کې 15,000 تنه نور ووژل شول. شپږ ورځې وروسته جاپان تسلیم شو او دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مهمان یاست
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې فریبا ظاهر توار ورکو چې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
لشت لژنون استنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او له حکومتي ځواکونو سره په نشټو کې وشل سوي دي په وشل سوي کې وسلوال طالبان پولیس او ملکی وګړي ټول شامل دي پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیسو له ډیورنډ کښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي یو پاکستاني سرتیری وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پېښه د چهارشنبې په ماسپښین د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په بنشایي سیمه کې سوې ده افغان حکومت تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل شي د دې وزارت وایاند نن ازادي رادیو ته ویل چې د ټاپي پروژې د ساختماني برخې مسولینو دا خبره تیر ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخنسوري ته کړه جاپان پر هیروشیما د اټومي برید 15 مکلی زنن مول منځله خدام رسم د کورونا وایروس د خطر له کبله د تیر کلونو په څیر نه و د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د نورو کلونو په څیر په دې مراسمو کې ګډون درلود خو د بهرنیو ګډونوالو شمیر ډیر کم و د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ورمې ورځې د چاودنې له امله د وژل سوي کسانو شمیر 130 تر رسیدلی د لبنان د روغتیا وزارت نن ویل چې شاوخوا 15000 کسان په دې چاودنې کې ټپیان شوي او لسګونه نور لا هم ترې تم دي او د بشري حقوقو د څارې سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د ستري محکمې هغه ورسته حکم عملي کړي چې لمخې د مخالفینو د نیولو لپاره د دې هیواد د فساد ضد ادارې څخه کار اخیستل کیږي
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ اوس ورزو د پروګرام دوی مینیمای ته لمړی پیل د کوناډا په یو راپور کو د کوناډا یو شمیر اوسیدونکو وای زمکه د کوناډا چپان سیند په خوا کې پرتی دي خو تر اوسه د سیند وبو باندې خړوب شوی نه دی د دوی خبره یوازې د باران څاڅکو ته پته موي ک باران وشي زمکه کښت کوي او ک باران نوي په زمکو یې سپیره بادونه ای ان روح الله انوري په دې موضوع له کوناډا یو راپور را لګلې تر غوړسته به 2:19 پروګرامونه ماشمانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه او د کورکلی رادیو ډرام
د سین په غاړه غاړه زم لتن دی مرما د پریمان او بو ترڅنګ زرګونه جریبه شارز مکی د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د لاهور ډاک سیمه د همدی سیمه اوسیدونکو محمد اساق د سین پر غاړه په خړو خاور ناشته وای چې زمکی لسیندا 15 متره لوړه ده خو یوازې د سین څپېشميري او لوبوي ګټه نشي اخستلې
استاد سوی خوینه دا سین چې ډېر نږدې دی لاوړه ته د دینه چای استفاده نه کوي دا لاوړه د لپاره چې وبره شي ځکه دلته یو فصل کې هغه غنم کیږي چې کال آباد هغه کیږي چې کال آباد نه هغه نه کی غنم نه کیږي صرف یو غنم د وسه خلک پراته او دا مسله نو په کې نه پکې کوم شین بوټه شته نه خښته نه بشه تاسو په خپل ارزې نه غریب سړی کم دا شان بس تاسو نه خراب تراب دی وسه نه کیږي وختنه مې امدادا چې دا لاوړه آباد شي په بو باندې د سین نه ورته ولر او خيږي
د همدی سیمه او بل وسیدونکو شپته کلن حمید الله چې د کونړ سین پر غاړه د توت ونی شین یخ سوري تناسته وای د سین اوبی د زمکی لڅندو سر لګیږي خو زمکی شاړه پرته ده او د باران اوبوتي سترګي نیولې دي
او دا چې بارانونه ای وچارګان لڅشه وشي چې باران نه نه ماشین دغه زمکه د جدي مینه ومنګې مینه دا او بشارګان خلای دي چې چا وڅکی یو ځان له سده وبو پروګرام کله د سکول دی او سکول وبو دي ځان ته دا کوي چې چا وڅ نه کیږي نو دا وګوره د خپلې پولی نشي جوړولی کار نه لري روزګار نه لري کارخانه نشته کاروبارونه نشته دی څه شی وکړي دا چې دولت موږ سره همکاري ونه کړي نو موږ هیڅ کله نشو کولی
د خلکو په خبره چې په پریمان او بو کې پزمکو کې د کرلو تخمونو د زرغونېدا لپاره د باران په هیله پاسمان کې وریزی لټوي د دوی په وینا چې د کونړ په هر ولسوالۍ کې د سیند په دواړو غاړو کې په زرګونه هکتار للمي او شاړي ځمکې شته چې بې بارانه پکې د ډول ډول ګلانو او بوټو تخمونه هم نه زرغونېږي. د خلکو په خبره چې تر اوسه افغان حکومت د سیند له اوبو د ژوند د یوې برخې د پرمختګ لپاره هم ګټه نه ده اخیستې. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي چې تر دې دمه د کونړ له سیند څخه حکومت کومه ویاله نه ده پورته کړې چې شاړې دښتې خړوب کړي، خو دوی هڅې پیل کړي چې سیند سره نږدې پرتو یو څه للمي ځمکو ته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه ورسوي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل:
کونړ ولایت کې 6300 هکتاره للمي ځمکه تقریبا په ټولو ولسوالیو کې شتون لري چې ډیره برخه د سیند په غاړه ده. د کرنې ریاست لخوا د کونړ ولایت په درې ولسوالیو مروره، سرکانو او نارنګ کې د سولري انرژي په واسطه تقریبا 3000 جریبه ځمکه د بیارۍ د پروژه روانه ده. د دې پروژې تکمیل سره به دغه ځمکه کاملا اوی شي.
په یاد ولایت کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وایي د کونړ په سیند کې په عظمي کچه په یو ثانیه کې 1080 متره مکعب او په اصغری ډول 250 متره مکعب اوبه بهیږي چې د دوی په خبره تر اوسه للس تر 15 سلنې پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلې دي او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه پاکستان ته ځي، خو پلان لري چې د مرورې وټپور پیرونی کانال وستلو سره په زرګونه هکتار ځمکه خړوب کړي. د کونړ اوسیدونکي وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځله دې ولایت ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې د کونړ په سیند به د برېښنا د بندونو په جوړولو سره للمي ځمکو ته اوبه ورسیږي، خو د دوی په وینا په تیرو شاوخوا اوو کالو کې یې داسې کوم قدم نه دی پورته کړی چې د کونړ او نورو سیندونو څخه کوم کانال تیر کړي او پرې وچې دښتې خړوب کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې د چاخ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا دې ویده ده خوشي او پښو بوده شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، په ماشومانو کې کلچرک یا کلپونډای داسې ناروغي ده چې په وخت